سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو خراغ لاستو ایم نن سه شنبه د 1400 کال د مرغومین همه د 2025 کال د دسمبر درشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبې پر ورځ جرمني ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې پنځوس کلن ډنمارکی افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران هڅه کوي بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به یې ودروو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاحکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلي. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سلی به هم تاسو ټول ته شرغلاس مهم د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدرمن نه پروزکون کی براترو غوړو صحتمن ته اوسېږي او د صحت چمې بوم پټرنی خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیږي نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو. د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو ژاګولالیز کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځنو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوټ کړئ. درنو خوښ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی څوک وه څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوددادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله لولو چی زکیا خواده دادی سوک و مرمن زکیا خواده دادی. زکیا خواده دادی سوک ده زکیا خواده دادی ده افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده. درنو خوشوز دکون کول ولو چی مرمن زکیا خواده دادی ده افغانستان یو مشهور پرمختلل شزینه ورزشکارا د سپورت پا برخه کی او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلگ ده. هغه په دیارلس او واویم مریستال کی د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چی مېرمن زکیه خواده دادی په دیارلس او واویل مریستال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خواده دادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خواده دادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خواده دادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکی ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینۍ لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خواده دادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خواده دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خواده دادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خواده دادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خواده دادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوای د افغانستان هېواد څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو او خوږو زده کوونکو، زکیه خواده دادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیه خواده دادی یو له هغو سترو افغانو مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیه خواده دادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغاني ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغاني ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، په په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصلې کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دوی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو له مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دوی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرې قدر مون او درونو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غواسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګل لیز زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به مور تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مور تاسو اوس مور د ګران هیواد افغانستان زړهورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چې نن د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پېژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چې شکردخت جعفری څوک و، سره ول شخصیت و او کوم کارونه د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکرداغ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرداغ جعفری په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنګي تخت ولسوالۍ کې زیږېدلې ده، او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکرده په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. لولو چې شکرده میرمن شکرده جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې. او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکرده جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرده جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومې شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې یې نور هم ښه کړلې. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکرده جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرده جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شوکارده او چاپري جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شوکارده او چاپري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جاپري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شوکارده او چاپري دغه زیمتر جاپري اختراع کړله نو د دې په واسطه سره شوکارده او چاپري ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شوکارده جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شوکارده جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شوکارده نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنې شوکارده جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شوکارده جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه د هغه سربیره هم شوکارده جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنې شوکارده جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنې ټولو ښځو ته دوی دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شوکارده جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شوکارده جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شوکارده جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شوکارده جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شوکارده جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شوکارده جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شوکارده جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شوکارده جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شوکارده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شوکارده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنې میرمن شکردخت جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له عمل څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، تر څو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکي وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفري ده. یعنې میرمن شکردخ جعفري یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ استاذو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفري څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شري، شکردخ جعفري څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفري په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای سو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای سو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي، تر څو وکولای سو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبيعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامل د احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروک شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي نه. په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کیدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کیدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غصه. د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو خپل قهر ښکاره کړو دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په همهغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي خپل قهر ښکاره کړي دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي. تر څنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي. مثلا د زړه ناروغي مشتر پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوو یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو په سم ډول سره یې کنټرول کړو نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو مدیریت یې کړو ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. تاسو وکړئ چې وی پیژنئ وی منی او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست. آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي څو ثانیې خپله سا وساتي بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ. خپل ځان ته وخت ورکړئ، یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسئ، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسئ چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو را شریکولو هڅه وکړي، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای، یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ، او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي، یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي، مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي، یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې وو، یا دغه اړیکه په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي، او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي، چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، ترڅو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار، او ذهني فشار، یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، ترڅو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس، یا د غصې قهر احساس، تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې، یا په خپله کتابچه کې، د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شي و؟ تاسو ولې په غوسه واست؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست. د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلینې شي ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچېری دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچېرې دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې خټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان نارمل
بدلوي مس په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دی مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه ستونزې سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګ بل لامل هم ناخوښي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنې نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانې ترځو یعنی هغه کس چې کوم خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسې هغه خوښول مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسو به انرژي یاست نسي کولی چې کار وکړي د سختي و د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی نسي تحمل کولی یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا بي خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډېر سخت ستړي یاست پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا سیتر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې شری دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفای یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفای یاست دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ صادق اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ در شي کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا هغه لامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لار ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام سوی دی، یا د دې ناکامه کېدو لامل څه. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپلو ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشحاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
میں مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان میں مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کھنا بن خواہ سندرے ہوا شکیدہ